جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هر کله کو روانه خبرونه یو سات دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې پر راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحد ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځی قومندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نه شي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نه شي. د دغه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډۍ هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایرانه غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملی اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید لاسته راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر وویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 10 یا 16 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ور غلیدی. او په افغانستان کې د سګریټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د خانیتو د منې د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګریټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سګریټو مالیه سمه ټوله شي، د سګریټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګریټو د مالیه لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پر شمنې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړي ایرانی چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیعه حوثیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حوثیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حوثي یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوسییټډ پرېس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوی ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید شنبه په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سخت دریزی د اجدبی د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس نن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشت لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبه په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانې او موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور ویشتنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بیرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته $13 میلیارد زیان اړولی دی.
سمګاګله آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. پراپورونو کې به واوري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو هغه باید افغانستان کې وي، که افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسی جرګې رئیس وای ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړي او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي او ری دوته را سره اوسئ. زموږ غاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبرې ونکړي د په داسې حال کې چې د ترکیه اناتولي خبری آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څیړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخ ته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې. اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي آژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي آژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د آژانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپو محب الله شریف سره شریکه کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی په کې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف نامی بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان داعش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونه شي، او افغان حکومت ترجیح دا ده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لر مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون لمخې د سرطان په میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاټ سرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې معذف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرګه مطابق قانون اساسی افغانستان
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتماً د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وای چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروخانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استاذي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپل د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څو کې نه مشروع بولي هغه د جواز نه سیس دلته کښینه د خدای په خاطر دانو دي استفاو کې کور دی لاته. څو چې مشروع بولي د خپل خلکو د حقوق دی پدې و کې په پارلمان کې کښینه خو مامور ځان نه سي جوړولای د خلکو نماینده او د وکیل په صفات دلته کښینه.
د ولسی جرګې اکثر غړي د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د روزګان د خلکو استازي عبید الله بارګزی ویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو لمخې.
د دوه وکیلانو انتقام باید دولت کور سوانه کی حکومت نه غیری کړی د پر وخت انتخابات نه کړی دا ګناه د ولسی جرګې نه ده. ولسی جرګه قانوني د بل ولسی جرګې دراتګه پوری ده د ولس کور چې پاول ګرانو ته او د پردو د نشاندو ته نشي پروشوي.
که څه هم د قانون لمخې نوی وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسد الله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو زندیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي رسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایی رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي څو د اجرایی ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر پر رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت ولسوالۍ وبخی اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا تړل شوې او دوی له دې پلوه خورا زیاتې ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسداباد تراغلی وای درې میشتې کیږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې د موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړې دي؟
ګاډي همداسې هلته بد امنیتي شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه د حکومت چې دنه ګاډي بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وانت پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بر کلي د غو ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او وایګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونس پارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپلو غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کندوز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول. څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمیزې پراختیا او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندوز والی محمد عمر ساپی وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړی او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوښتې ده او بهرني جنگیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت ته وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید د دغې غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملي کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړې، ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. په ولسي جرګې کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمې عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړې دي. خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړې ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له سوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای شو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس واخلئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد شو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شی باز مونږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له و د مخام تر و ورځې د اونې خبريږي. د مخام په و بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پایته رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سحر تر و دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له و د سحر تر و د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سحر له و د مخام تر و ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او هم نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې، خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیولسیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودل په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنی ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایت ثابت شو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې، خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. اسمت څاروان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وی د سولې خبري به هیڅ وخت د افغانستان په گاونډیو هیوادونو کې ونه شي. دغه ریاست ویاند وی له طالبانو سره د سولې خبري به د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له گاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاو. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختریزه مختار بالمختار په نشه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختریزو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتر لژه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړپوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پیل لپاره د وتړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغه پروژې څخه په کال کې شاوخوا له سلویختو څخه تر شپږ میلیونو ډالرو ترانزیتی مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمل شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره ګټور ده او د افغانستان پر اقتصاد به ډیر مثبت اغیز ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس به د تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان لپاره پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځنګړې توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او زنې خونې چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګرۍ زیودي په هدف د افغانستان له طریقه د وریښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونې د اماریکو سلاکار یونس نګه ازادي راډیو ته وویل د یادو موضوعاتو په اړه به د روانې میاشتې له 14 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې اساس او دولتي چارواکي هم ګډون کوي.
په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولان وای سکل بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیر کلونو په پرتله کم شوې دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي رادیو ته ویل په بهرنی بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکل شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوي دي. دی وایي د قرقل پوستکو د صادراتو له درکه هر کال هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
مرزیا احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وب پاڼه هم کتلای شي. د ازادي رادیو پر وب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د وب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واوري.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغو ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود تپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی دار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی دار المعلمین د 14 ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی دار المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی دار المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته خیر اغلاست ویم په بحث کې.
مننه
رئیس. لتابه پیل کو، په 13 کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی دار المعلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی دار المعلمین په کال 1350 کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلف دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې ونه طبقه هم موجوده وه، خزینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی سوي دي او خپل ولست د خدمت مصدر ګرځي. لکه څنګه چې تا یادور نیو وکړله، دلته بعضی مشکلات موجود چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضی سلیقوي مشکلات او بعضی اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغه ته باید رسیدګي وسی. دار المعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډ پټان ولسوالۍ تقریبا په دا 2 کالو کې تر 600 زیات انجونې د 14 صف په سوي
یعنی اطراف
کې، په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډیرو مشکلات سره مخ دي. چې یو عمده مشکلې بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمينه سازي، یعنی د کار زمينه سازي نه ورته کیږي، کورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره انجونی د پکتیا زړه نه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ځوان یا خپل سرنوشت خپل رقم وي.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وایي د دې در المعلمین نس کوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازي نه کی دوی وړتیا او پاره راته وایي.
دلته پکتیا په در المعلمین کې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور اورګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مسايدي کې پانتون ته ځای نشتلې. د لیسون سکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف در المعلمین وایي او پانتونو ته ډېره زمينه نه ورته مسايدي، نه واړي چې کورنۍ د در المعلمین پانتونو ته امتحان لپاره ولېږي. نو نسبت ذکر و محصلینو نا اوناس ډیر استعداد لري، ډیر قابل دي. مخ خو تدریس کو هم په ذکر کې هم په اوناسو کې خو لیاقت او استعداد نسبت دي ذکر نه دي اوناسو زیات ته ځکه فارغی کې دوی بیا هم دغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدیږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداد شاګردان چې مثلا موږ له دې جنه فارغو اکثریت په کور کې ني، او دوی هم دا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي، ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلاتو د امنیتي دی نشي کولی چې ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپله د اوناسو ډېرې کمې لیسې لرو چې هغلته تقریبا استادان یې پوره دي، خو دا نوې کومې محصلین چې موږ فارغوو د هغوی دپاره د کار زمینه نشته، یعنی کوي ډېره کمه ده. هغه هم په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو ګماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي په اطراب کې هغه نجونې چې درملمین څخه فارغې شوي هغوی هم وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه ده ورته پیدا شوي؟ د هغوی په اړه تاسو څه معلومات دي؟
هغه هم همدا مشکل لري، همداسې استعداد لري، ځکه چې دوی ډېر زحمت کښلی او ډېر کوشش یې کړی وي، ځکه چې نور جکې دوی ته د کار زمینه نه مساعدېږي. په مرکز کې چې کوم جکې دوی فارغې شوي دي هغه لیسو کې دومره نفر نه نیسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمینه ساحه یې چې ده ډېره محدوده ده، یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي. عموما دوی چې د درمالمینه فارغېږي د معلم په صفته فارغېږي، دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله همدا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم، د یوې میاشتې چېرې په دا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو، نو زه ډېر تېر متاثره سوم. ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه چې زه د کور کار هم کوم په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم.
مننه. فردي تاسو راته وایي چې دغه ستونزې چې استادان یې یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسو نه پخوا نجونې چې درالمعلمین څخه فارغې شوي یا تاسو اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوي؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه که څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنه د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نشو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نشو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس دي هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو څه لپاره راغلي، باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري هغه په شکل موږ ته وکتل چې موږ هلته ډېر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډېر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدی کېږي؟ غږ اورېدو مرجع نه لري؟
نه، هېڅکله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کړو بیا هم نه اورېدل کېږي. دولتي چارواکي دي کله چې یوه ورې هم غوږونه کاڼ کوي، نو څه فایده؟
مننه. نسرین مسعودي، تاسو به هم ځینې ستونزې اورېدلې د خپل خورلڼو نه، یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوي؟
مشکلات امنیتي، مشکلات اقتصادي، مشکلات اجتماعي، مشکلات رسم رواج کې د مرکز د مراتب بکچه بسیار زیاد، از ما نمیتونیم حداقل به دور مامین به عنوان اجازه نداریم. بعض به زور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند، باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم. در رفتن شرم است. خب رسم رواج پکتیا دیگه ایجاد میکنه که ما به دور مامین نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم، بادر خود قانع میکنیم. خب ما بسیار مشکلات اینجا میایم، وقتی که از اینجا فارغ میشویم با ما کار مساعد نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک معلمی است که بعد دختر داده میشه، وقتی که معلمی رو میکنیم از اون میرم فارغ شویم، باید ما شما معلمی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از اینجا فارغ شویم ما شما 6000 است، هیچ تغییر دامرش نمیاد. باز دولت خود همی تقاضار داریم که دایسی همی ماشای ما کمی توجه خود کنند، باید با ما به مشکلات ما رسیدگی شد و صدای ما باید شنیده شد.
در ازادی رادیو دزوان پیکر خبرون درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث ما پا پکتیا که در خزینه پاری غزده کن که در کار نزمین سازی پاره دی در بحث گردنوال مدی در پکتیا لیدار المعلمین رئیس آتا محمد کانی، در پکتیا لیدار المعلمین در سوار لسم طولگی زده کن که پریده حبیبی، در علی دارالمعلمین یو بل زده کن که نسرین مسعودی او د همدی دارالمعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم خر اغلاست وایم. رئیس قانه تاثیر ته وای سی ستونز خو مو اورې دی د ستونز مونږ لیدلې دی په پکتیا کې د ستونز ستا سره د دومره ډیرو دودیزو مشکلات اونجونې دارالمعلمین ترازی خونځیو ترازی او لاغه ورسته دوی بیرته زده کړې بشپړې کی یا نیم زده کړې سره ورسې بیا کورو ته ځي، هیڅ کار نه ورته پیدا کیږي، لاملونه یې څه دي؟
مننه کوم. بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانوم، دلته د دولت مکلفیت ته، د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته، تر څو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه، دوی باید نه تنها د معرف په سطح کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطح ما د نظر ونیسي. ګورئ موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته، ترزیق نباتات په برخه کې سته، د کشاورزي په برخه کې سته، مختلفو برخو کې بستونه موجود دي. که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنټ نه فارغېږي، ډېر مؤثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی شي، او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا لالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي، دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی شي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله، د ساعتامې په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي. زه د مثال په ډول درته وایم، هغه تعداد خوندې چې د ولسوالیو نه مراجعه کوي، دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنټ فارغینو ته اوناسو ته، او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي، لنډمهاله په ظرف د دریو میاشتو کې دوه میاشتو کې، یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته، او دوی د نرس په صفت په صحت عامې کې په دنده وګمارل سي. هم کاریابي سوه، هم انکشاف متوازن، او هم جنډر مراد. او که چیرې په هر څه سترګې سره پټو، دا هم مناسبه نه ده. بل مثال یې د ولایت مقام در کوم. د ولایت مقام ته خزی را روانی وی، متاسفانه نارینه تذکرویشون کی حاضر وی، دوی حتی مگه دی ولایت په څنګه کی داس یو متخصص کس نه لرو چې دا یو خمه حریر وی. دا په داس حال کې چې دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسې فارغین موږ لرو چې دوی املا، انشا، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وي. دوی کولی شي چې یو ښه د ایسای او د ثبت احوال نفوس مامورین واوسي. دا یو زمینه سازي ده. او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وي، هم با زمینه سازی سوی وي. نجونو ته تاسو په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسو ورځئ، ټول ادارات ټول بستونه ذکرو نیولی دي.
دا ښځو چارو ریاست کې هم نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله یو مثال یې دا تاسو ژوندی مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادیږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره دا صحیح نه ده. بل مثال قضایي دولت کې درکوو. بل مثال همدارنګه په فواید امیک درکو بهتر او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت امیک په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهایا کېدلی شي ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځي نه خزینه مامور نه لرو هاغه جونې چې دوی الته ورزي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي دوی به خپل
پروژه او بخې دي پانتون مثال مرکو په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده ګوره کچیر دی ولایت اداره د پکتیا ولایت رهبری د پکتیا ولایت قومي مسیران د پکتیا ولایت علما د ته توجه نه کوي ګوري د غټ بحران ده زه جدن ورسره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکړي ولو خپل خور ته اجازه ورکړي چې دیوناری نه نه تذکره ترلاسه کړي زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته او دغې په واسطه پانسمان کیږي دا په داسې حال کې چې د ساینس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرېږي ټول مکلفیت د مګه د ولایتي چارواکو ده او جنډر او متوازن انکشاف او انجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي وناس بخشو ته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه رئیس کور مودن شهاب صاحب د رئیس خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سلف سره موافق هم سره او رښتیا هم د ستونزې ویسې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې کچیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي نو دوی ته پکار دي چې په کم سره کم دي وناسو په مکاتبو کې یا لیسو کې کوم نارینه استادان دي هغه په ځای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغې شوی معلمان دي چې ښه استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ د ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دې نه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو وناسه فارغې شوی به پانتون ته لار پیدا کړه او وس راغلی د موږ سره دلته همکار د استاد ده او جنکیانی لاخه ذکر تیر کوي سي نو کچيري غواړي سي دي تعليمي سطح حلواړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرري سي ترڅو خز دکړو کی
مننه ایتاس دي خبر دي لا بش پړیدو په خاطر دمر ویلې سوس دي علي مخزن په لیسه کې څور زوړان موږ پښتنه وکړه دولس استادان کم دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضرین ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبر باندې ماشونه اخلي نو مونږ به بیا هم د خوندلور تر وګرځو فریدی تاسو وای د غستون زستاسو مخ کې یاد کړي او رئیس هم ستونز یاد کړي شاب استاد هم یاد کړي نور دې کوم لوی ستونز یا ننګونی چیلنجونه دي جنو په وړاندې
د وناس نور ستونز د دې کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي مانوي امتیازات ځکه غوې کولای شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي غوې باندې کولای شي چې لوړ تحصیلات وکړي مثلا د دې ځای څخه پانتون ته لار عمومي د ساينس په بخش کې او غوې خورسته کولای شي چې دلته استادان شي تر څو کولای شي وناس ته به که هم غوڅه ډېر ښه فائدہ ترلاسه کړي مثلا لکه موږ استاد در معلمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغه شوې ده خو اوس لیسانس ده چې کولای شي موږ ته هم په ډېره راحتي سره تدریس راکړي په دا سره کوو سیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز وو سی تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس یعنی ورسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېر ښه دیوناسو لپاره یو ډېر ښه لار وي تر څو کولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولای چې ذکر په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکر سره کچيري وناسو سي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېر ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناسته بکا معلم شي یا استادان شي خدا سي نه دا باید غوي ته ریاستونو کې هم کار ورکړ شي تر څو کولای شي
نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي، تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه شي. دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي، ځکه چې موږ ډېر زیات چار د فاصل لرو، دواز د فاصل لرو، چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي، نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي.
مننه. نسرین، نظر شما؟
تشکر. نظر ما ای است که باید دولت د بوری می فساد اداری زیات توجه کنند، په خاطر که د پنتون د پنتون وخت کې شاګرد امتحان میتن یا مسلین امتحان میتن، هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن، اونا زیاتر کم بیا بشن و کسایی که بیچاره غریب هستن اونا پس میمند، اگر چه لیاقت زیاد هم دارن. وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد داری پاک کنه زا کنه. و دیگه مشکل ما است که باید دولت بدون دی که در ولایت پکتیا پنزه تعلیم تربیت، پنزه طب متوسطه هم در پکتیا ایجاد کنند، تا ما بتوانیم بدون ای که ما تعلیم تربیت را، پنزه تعلیم تربیت را بخونیم، پنزه طب متوسطه را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند، اونا را میتونیم کمک کنیم.
مننه. خوشحال سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، هغه اوریدونکو ته یو نوی سلام چې هم د اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغوز د کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي. د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کالی، د پکتیا لیدر المعلمین د څر لسم ټولګیز د کوونکو فریده حبیبي او نسرین مسعودی، ځوان استاد قدرت الله شاب، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې د دوی نه د دېشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حل لارې پوښتم. په سر کې هم د قانع صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم، سی په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حل لارې راته ووایي سي څنګه کېدلی سي دغه ستونزې په پکتیا کې هواري.
د دې دپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبي او د لا پرمختګ دپاره موږ زمينه سازي کړې وي او دوی په دې وتوانیږي چې د خپل شته ستونزو د تپای ټکی کېږي. په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړو زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا لیدر المعلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نه کړي. دومه مسله، نوې رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې ته پام وکړي چې فارغین خواندو ته زمينه سازي وکړي، که پر ریاست عمر زنان کې وي، که پر ریاست معرف کې وي، که په نورو ریاستو کې وي. دا دومه مسله. دریمه مسله، که چیرې زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانی پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ څرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایئ سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او اوسه نه سر له اوسه کار ونسي، دا ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونسي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا. زه وایم چې دغه د علماو، سپینګیرو، مشایخو، قومي مسیرانو، دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بلخص د خوندو مکلفیت چې خپل رسالت، خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول ترسره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپل بدل نه کړي، زه دغه قوم حالت نه بدلوم. بیا هم په پکتیا والو پورې تعلق لري، د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
مننه. شاب صاحب، تاسو لنډ حل لار راته ووایي.
مننه کومه لنډه لار به همدا وي ما په نظر چې د پکتیا مکمل ټول ادارې سي دي، یعنی ټول ریاستونه سي دي، په نوي تشکیل کې سي دي، نوي کال یا د نوي دولت پر اتک سره دوی کوم تشکیلات لري، په هغه کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه دوی اوناسو ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه. فريدي، تاسو سره حل لار څه ده د خپل ستونزو په اړه سي که دولتي چارواکي ستاسو غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لار به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ آواز واوري هغه سره باید دوی هماغه حل لار باید دوی خپل خپل وټا کې مون سرشته دې مونږ کولای شو چې د ذکر سره وګپوګ کار وکړو خو چیرې دوی مونږ ته مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کیږي او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کړنه نه کی ځکه ډېر وخت همداسې کیږي او غواړم چې همدا کار وکړي او ناسو لپاره امتیازات اوسي د چار د پاسو لپاره تر ځوغ لوړ تحصیلات وکړي او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز اوسي باید طبي متوسط اوسي او همدارنګه نور په هنځي تل وړ تحصیلات هغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات اوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو
نسرین نظر شما
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنوند و با مشکلات ما را رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین دارالمین و دیگر مسئولین دیگر بعضی ها باید رسیدگی شود که به اونا این زمینه مسئله شود که اونا تحصیلات خود به صورت بالا ببرند یعنی تحصیلات خود بلند ببرند و این را باید دولت با ما مساعد کند که ما تحصیلات خود بیشتر و بیشتر بیشتر کرده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم به یک انسان یک شخص خوب به وطن خود معرفی شویم
مننه لتاس ټولو خغلیو غلیو څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته
مننه تاسو نه مننه
ازادي رادیو لوونه تر وو